اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمده. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته. نخست برنامه ترینگل که به مسئله روابط میان افغانستان و پاکستان پرداخته و به دنبال آن مهمان آزادی را داریم. اما نخست چند خبر مهم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسیاری از کانتینرهای گیرمانده اموال تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان در حال ورود به افغانستانند. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
درینیم در کانتینر شاوخاوی
تقریبا 3500 کانتینر بارگیری شدند و اکثر این کانتینرها در حال رسیدن به افغانستانند. صرف 400 کانتینر که در آن مواد ممنوعه موجودند و در لیست منفی پاکستان شاملند، سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست.
پیش از این عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که کانتینرهای باقی مانده در بندر کراچی به 420 کانتینر می رسد و به گفته او گفتگوها درباره راهی آنها ادامه دارد. جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان، با لسلی اسکانلون، کمیشنر عالی کانادا در اسلام آباد، در باره اسکان مجدد پناهجویان افغان در کانادا و تسهیل این پروسه توسط پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس نوشته است که این دو مقام دیروز دیدار کردند. در ادامه انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا، 339 شهروند افغان به روز چهارشنبه به کانادا رسیدند. کانادا گفته است که این افغان ها در یک پروژه چارتر به آن کشور منتقل شدند. مقام های طالبان کار اجرای پروژه انتقال لاین برق 500 ولت را به روز پنجشنبه افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این پروژه، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و برخی دیگر از مقامهای آنها اشتراک کرده بودند. وزارت انرژی و آب طالبان در شبکه اکس خود نوشته که این لاین برق 500 ولت از شهر شبرغان ولایت جوزجان تا دشت خواجه الوان ولایت بغلان و از آنجا تا ارغنده کابل تمدید خواهد شد. مارتین وندراشی، رئیس پلیس شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، و ویتراکوشان، وزیر داخله، شام روز پنجشنبه گفتند که در تیراندازی در یک پوهنتون در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. آنها این رویداد را یک تراژدی عمیق خوانده که به گفته ایشان پیامدهای زیاد خواهد داشت. پلیس قبلا گفته بود که دست کم 15 تن کشته شدند، اما وان دراشی سپس گفت که شمار کشته شدگان به 14 تن میرسند. با گفته وی 25 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت 10 تن آنها وخیم گزارش شده است. و سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه اعلام کرد که تا به 300 هزار نفر بر اثر درگیری بین اردوی سودان و گروه شبه نظامیان مجبور به ترک ولایت جزیره شدند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر تا 6 شم میشنوید. حالا دو برنامه هفتگی تقدیمتان میکردد. با ما باشید.
پرونه ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوي دي، چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شغیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14 په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په برید کې کړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12مه د پاوس په یو مرکز د موټر بم په برید کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوځان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې همدې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارش دفیر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د ډاربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لورته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خپرونه کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلی. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلنډیم د پاکستان او د طالبانو تر منځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو. ګر چې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي، دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، زلفخار علي بوټو کابل ته سفر وکړو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل، د جنرال ضیاءالحق کودتا او د زلفخار علي بوټو بند کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل چا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ. په دې کې دواړه لوري ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغه سکتو شواهد دوی لري یا دوی پلاس لري دا د دیپلوماتیکو مجراو د لار نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب
ماینسته کیږي.
مننه په همدې برخه کې بله مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد در اوسپاري ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند را زهره بلوچ هغې خبري غونډه کوله، هغه کې هغې همدغه وویل چې موږ یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت دی چې کوم عاملین دي هغه ونیسي او هغه دی پاکستان ته ورسپاري. دغه پیښه د دربڼ چې کومه پیښه ده، ډیر اسمر خان د هغې چې کوم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته وسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بهرنیو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوځ دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوځ دی، نو هغه د دې مخه ولې نه نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان پخپل هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، همدغه ځینه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده. دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت دی او د بیگا د سینټ کې چې کومو د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوځ مشر په امریکا کې دی، نو کېدی شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوځ مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدی شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوې دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزی، وبخی جان اڅکزی، نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی،
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکه دلته وي او لدی صاحب د د په وینا د اڅکزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي. به څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري، سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سینیټر د هغې مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبره وکړه چې کېدی شي امریکې سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکې سره د پوځي همکاري باندې خبرې وشي. او دغه لور ته هم په اشاره باندې ویل کېدی شي چې هغه ډېر ښه مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکې تورنو چې موږ د افغان طالبانو خلاف جګړه کوو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هیواد ځای ورکړي، نو هغه ویل اوس موږ او د امریکې یو دریز دی، موږ هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترهګرۍ سبب کیږي او امریکې سره هم دغه غم دی. نو هغه و چې کېدی شي چې په لومړي ځل باندې یا ډېر وخت پس زموږ او د امریکې دریز یو شي او دغه مسله چې کومه ده ترهګرۍ هغه په شریکه باندې موږ هینډل کړو، نو هغوی هم اوس دې لور ته خبرې کوي.
اتمر صاحب، د ترهګرۍ په ضد جګړه په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په وزیرستان کې، شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېرې حملې وکړې او دوامداره حملې وکړې. بیا پاکستان پوځ هلته عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بې ځایه شول او ډېر زیان هم ور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حملو وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې به بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت یې نتیجه ور نه کړه، اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
ز فکر نکوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قومندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي اوس د دې نه مونږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه د امریکایي تیارو د بي پي روټه تیارو لخوا نه ویشتل شو خو پارتاکټیف یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل د په خبرو حل شي هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي دوی داسې نه وایي چې مونږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره مونږ جګړه کوو دوی دا وایي چې زمونږ حق د مونږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې مونږ غواړو اکثریت مونږ یو یعنې دوی تر اوسه پورې دي شي ته قانوني دي او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو لیکن دغه مسله حل نه شي د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي هغوی دې ته قانع کوي چې دغه
پاکستان وزیر اعظم وار وار چکم نگران وزیر اعظم طالبان سره یوازینه لار ده تحریک طالبان پاکستان سره پاکستان کې چکم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کی دي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره خبرې وشوې ترک طالبان پاکستان سره دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د ترک طالبان پاکستان غړي واغ را خوشي شو دغه سي د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول نغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول
البته د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم د کله چې سبان د دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې ټي ټي پی سره پاکستان بیا اوربند هم شو بیا دا اوربند مات شو زما یې نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشرو تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې
نه نه فیض حمید نه یو ریټایرډ جنرال دی تاسو سره خبرې کوو ما نومیر شو یغه سره ما خبرې وکړې یغه ویل وای فوجان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل نو دغه خبر از ما پیاد شولې خو ویل وای
بریګیډیر سر نذیر بوګر
ګومان کوم دی هغه ویل سي د فوجان هر وخت په زور باندې باور لري نو په خبرو باندې او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستانو سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غوښتنې ډېرې سولې سي خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړې او په ځای د دې چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیولو وروسته د څومره سخته خبري وکړي، هم د پاکستان د پوز په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت تهدید کو د سرګندونې سره ور
پټولو نه غټ سمګلر، پټولو نه غټ ډاکو، پټولو نه زیات بدماش، پټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی. نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي، نن اف سی هم بے وسه ده، نن اف آی اے هم بے وسه دي، نن هم نور داسې ریویز هم بے وسه دي. د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سیکیورټی ادارې دي دا ټولې بے وسه دي. هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي را ملاویږي. پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی، پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج د پاکستان فوج دا د پنجاب فوج دی، دا د دې ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک کې برابروالي فوج نه دی، دا صرف د پنجاب تحفظ کې د پښتون بلوچ او د نورو محکومونو وطن لوټ کوي. تم چې څومره زوروې، تم چې څومره ټکوې، تم چې څومره چې څومرم ته خفه کوې په دې باندې موږ خوشحالیږو. آ په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی، د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی. ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه یې راتړلي وو، بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی. ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډېره باندې ډېر نه ډېر نه ډېره باندې ګران دی.
اوس دا د علي وزیر خبرې وې، په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي، نرم شي، سخته شي. په دې برخه به د اکمر صاحب نظر هم وخت. اکمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي؟ تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه، امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کو چې خپلې قواوې وباسل افغانستان نه. همدارس د شوروي اتحاد قواوې افغانستان نه وتلې، د بن انسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شو، خو بیا بېله خبره ده. حتی د ویتنام جګړه، د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي، څرنګه همداسې نه ده؟
یقینا زه په دې باور یم. ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه نه دی، بلوچ سره دی، سند سره دی، پښتنو سره دی. او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه، چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي، پښتونستان آزاد کړي، مستقل واچي. پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي، پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي. پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي. بلوچ هم همدا خبره کوي، بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو دغه په مقابل کې دوی مقاومت دی، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګوري کراچی یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو، او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوس، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سنګیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سیندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې پاکستان علاحده دوی ځان ته هېوادونه، دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغې حالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وای نو مشکل دلته دی.
او به خیستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي قبایلي سیمې دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او هغه سره پاکستان ریاست و چې موږ ورسره کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک و، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې دې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده، هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بل خوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي، هغوی ازادې غوښتونکي دي. هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پی ایک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور، چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلې، تجارت یې په ځای ساتلې، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی، دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شاه نه وروسته، لږه سره د اسلام آباد روابط خراب و. که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و. بیا چې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و، هغوی ترې ګیله من و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب لنډ جواب دا درکول غواړم چې زمونږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دي که هغه هلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی، پاکستان ته پکار دي چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي، اوس خدا و چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کومه پالیسي وه، سټریټیجیکي جوړتیا چې کومه پالیسي وه، دوی چې موږ بدله کړې، په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زماره خبر ده چې څومره حملته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او هغه په خپل حالت باندې پریږدي، په خپله بهر ته ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه، دا کوم وضعیت چې څرنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا. د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پرې کړی دی، دی بیرته راغواړي چې په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی، او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسایی چې خپرې شوي دي، د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي، له هغوی سره لري، په ځای د دې چې ګټه وکړي، په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتی مشکلات لري او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناوره اوسي. یوازینۍ لاره دا دی چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسو نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات په اساس یو
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي. مننه اکبر صاحب. د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سي
پښتین په اړه تازه خبر دا ده چې لږه شپه مخکې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ. خو منظور پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژني هم د خپل دریځ نه د خپل موقف نه پشا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه سره ما خبرې وشوې، هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د دې لپاره چې د په افغانستان کې خلکو ته دا موضوع واضح شي. له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي؟
له دې نه به پوښتنې ګرځېږي کېږي لکه دینه مخکې دا په جسماني ریمانډ سپارلې، نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو. خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه، منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړي، اصل کې پاغې کې دا اوس په دمان مقدمه ده. نیول خو دا د چمن په پیخه کې
وو،
د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم زون مشران وو چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مينتونه هر څو توکل منګ نه مني، نو بیا دې منګم دغه بلوڅ لاخ پلولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی، څنګه دغه لار باندې تللی دي. د ویل چې بنگالانو څو کړل د پوه سره منګ بدغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدای باندې مقدمه کړې ده. پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ده، نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسماني ریمانډ نشي ورکولې، چې دوی منظور پولیس ته په جسماني ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکولې چې څوک یو تقریر وکي او خبرو وکي وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کولې.
اتمر صاحب ډیره مننه. مومن صاحب لطاف هم مننه. لاوریزون کام مننه دوی هم چې دا بحث تر دې شپې را سره ولید. تر بلې خبرونه مو خدای مان.
مهمان آزادی.
محترمه زهرا عاطفی مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان، بعد از تقدیم احترامات ما یک برنامه خاص داریم از رادیو آزادی، البته به نام مهمان آزادی. امروز خواستیم که مؤسسه شما را مهمان بسازیم در این برنامه خود. خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر بسیار زیاد آقای نظر. در قدم اول سلام های گرم خود خدمت شما و بعد خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم که من خوشحال هستم که امروز مهمان برنامه شما هستم و در خدمت شما حضور دارم. سپاس از دعوتتان.
بله خانم عاطفی، اول در مورد این معصیه شما کم صحبت بکنید، به چی مقصد ایجاد شد و مرکزش در کجا هست؟
مؤسسه بیگم، مؤسسه ما به نام مؤسسه بیگم برای زنان هست که توسط زنای افغان ایجاد شده و ما هدف ما کمک کردن و خدمت کردن بر زنای افغان، مخصوصا بر دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره، میخوایم به اینا کمک کنیم و مفید واقع شویم بر افغانستان و بر زنای افغانستان. و ما در فرانسه قرار داریم، موقعیت ما در فرانسه هست.
زهرا جان، شما فعلا چقدر عضو دارین در فرانسه؟
در فرانسه ما ناقدات داده ما زیاد است، چون ما کسایی را داریم که امرای ما به شکل رضاکار کار میکنن، ولی تیمی که همیشه هسته ما در حدود بیشتر از 20 نفر هستیم که ما با هم کار میکنیم، ولی کسایی را داریم که با ما همکار هستن به صورت داوطلب و به صورت رضاکار هم برای ما هستن.
شما دفتر مرکزی دارین ندارین یا تمام کارهایتان آنلاین است؟
بله، ما دفتر مرکزی در پاریس فرانسه داریم و با همکارای ما که به طور رضاکار هم برای ما کار میکنن که همیشه در دفتر نیستن، اونا میتونن آنلاین هم برای ما کار کنن و همیشه حضوری نیستن، در صورت ضرورت هم برای ما میباشن. سلام.
کسایی که در دفتر هستن اینا ماش دارن ندارن؟ یعنی مصارف ماش اینا از کجا میشه؟
خب ما در قسمت مؤسس دفتر ما بگویم که دفتر ما توسط یک خانم بسیار فعال به اسم امیده امان با بودجه شخصی خودش در قدم اول تأسیس شد که سپس مثل بسیاری بودجه ها یا موضوعاتی که در افغانستان شاهد هستیم، ما توسط حمایت کسایی که علاقه‌مند کمک به در بخش تعلیم تربیت دخترها بودن حمایت شدیم و بعدن ما، یعنی اساس در بیگم توسط خانم امیده و بودجه شخصیش بوده. مؤسسه بیگم مؤسسه بانوان برای بانوان هست که کاملا نان پروفیت یا خیر انتفاعی است و ای اصلا تجارتی نیست و ما درآمد نداریم و تمام مسئولات و پیشکش هایی که داریم رایگان در خدمت تمام جوانای افغان، تمام کسایی که علاقه‌مند به علم و دانش هستن قرار داده.
سیستم تعلیمی شما فعلا شما چطور تدریس میکنین؟ سیستم تدریس شما چگونه هست؟
بله آقای نظر، ما وقت تصمیم گرفتیم که یک پلتفرم را پیشنهاد کنیم به دخترها که دسترسی و دخترایی که دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن و بتونیم خدمتگزار از این طبقه ای قشر در افغانستان باشیم. ما کارهای را سال قبل آغاز کردیم، برنامه های گرفتیم مثل تعیین مواد پدگوژیکی و غیره برای ایجاد یک پلتفرم. ما در حدود 3 هفته میشه که پلتفرم اکادمی بیگم را اندازی کردیم و این پلتفرم اولین پلتفرم آموزشی آنلاین در افغانستان است که تمام دروس نصاب تعلیمی از صنف 7-12 را در قالب ویدیو متهیه کردیم و در دسترس تمام علاقه‌مندان تعلیم و تربیه قرار داریم و شاگردای ما میتونن از هر جای کشور که باشن به این دروس، به این مواد تعلیمی دسترسی داشته باشن.
خب سیستم چه قسم کار میکنه؟ او را مگر بگوین، برای اینکه سیستم اینترنتی در افغانستان ضعیف است، کسایی که اینترنت نداره چطور میتونن از این مواد استفاده کنن؟
دقیقا به سوال بسیار خوب اشاره کردین. ما چون در ابتدای راه هستیم و جدیدا با یک پلتفرم آغاز به کار کردیم که نیازمند داشتن اینترنت یا کسی که میخوای از این مکتب از اکادمی بیگم استفاده کنه نیازمند ای است که دسترسی به اینترنت داشته باشه و ما در این حدود 3 هفته که این پلتفرم را اندازی کردیم، طبیعتا ما با شاگردها، با کسایی که از استفاده میکنن با تماس بودیم و پیام هایی که اینا بر ما روان میکنن، پیشنهادها، انتقادات اینا، چیزهایی بودن که ما اینا را ثبت کردیم و ما در تلاش از این هستیم که کسایی که یک راه پیدا کنیم برای تمام کسا و دختر خانم ها و کسایی که میخواین به تعلیم به درس و تعلیم ادامه بدن ولی مشکل انترنت دارن، یک راهکار جداگانه را رویش ما در حال فکر هستیم. ولی طبیعتاً فقط 3 هفته میشه از ابتدای اکادمی بیگم و ما دیگه برنامه روی دست دارن. ولی فعلا برای تمام کسایی که دسترسی به اینترنت دارن، یا خودشان یا پدرشان، مادرشان، برادر و خواهر بزرگترشان، ما اینا را تشویق میکنیم که بین از پلتفرم یا اکادمی بیگم که به شکل کاملا رایگان ایجاد شده استفاده کنن، تا بعدا انشالله ببینیم کی راه‌های دیگر را در کنار از اینا میتونیم برشان پیشنهاد کنیم.
نصاب تعلیمی شما چگونه است؟ روی ازی اگر کم صحبت بکنیم، چه قسم یک پالیسی دارن؟ چطور یک نصاب تعلیمی رو تعیین کردن که آینده داشته باشه؟ مثلا کسایی که از اینجا فارغ شون، حداقل در ممالک خارج یا در افغانستان در جای به یک فاکولته یا به یک جای مراجعه کنن، او سند شما قابل قبول باشه؟
بله آقای نظر، ما روی نصاب تعلیمی افغانستان کار میکنیم، یعنی اساس و بنیاد کار ما روی نصاب تعلیمی افغانستان است. ما تمامی مضامین نصاب تعلیمی افغانستان که اصلا به 7 الی 12 هست مورد پوشش قرار دادیم و ما در حدود 8500 ویدیو به 2 زبان که زبان به 2 زبان ملی کشور، زبان پشتو و فارسی هست، که در حدود 4200 ویدیو در زبان پشتو و 4200 ویدیو در یا یک مقدار بیشتر در زبان دری ثبت کردیم، که نشان میده که ما هیچ مضمون را از رده خارج نساختیم و این 8000 ویدیو 8500 ویدیو یک رقم بسیار مهم هست و ما میخواییم شاگردای افغانستان را بگوییم که یعنی اکادمی بیگم یک پلتفرم هست که میتونه در شرایط فعلی افغانستان یک مکتب دوم، یک مکتب آنلاین به شاگردای افغانستان باشه و با پوشش قرار دادن تمام نصاب تعلیمی افغانستان. و سوال دیگه تون روی موضوع شهادت نامه بود و ما از این که در ابتدای کار هستیم و روزانه با شاگردها به تماس هستیم، یکی از درخواست های شاگردای افغانستان است و خوشبختانه اینی که ما لایف چت یا این که به صورت همزمان در خدمت شاگردها قرار دارین، متوجه هستیم که اینا از ما چی توقعات دارن و ما تا کجا میتونیم به این توقعات پاسخگو باشیم. فعلا ما روی یک راهکار مناسب در حال بررسی هستیم که چطوری میتونیم یک شهادت نامه معیاری که با تمام جوانب یک مکتب آنلاین در بر بگیره ما بر شاگردای ما پیشنهاد کنیم و همچنان برای اینا اجازه ای را بده که بعدن اگر پروگرام یا پلان ادامه تحصیل داشته باشن، یک دریچه باشه برای از اینا که بعدن بتونن به درس‌های عالی خود یا به ادامه تحصیل در مقطع‌های مختلف در افغانستان یا در خارج از کشور، در خارج از افغانستان به تحصیل خود ادامه بده. روی این موضوع ما به شدت در حال کار هستیم.
یک موضوع دیگه ای است که شما فعلا در حکومت طالبان در تماس هستین که اگر اونا هم درس آنلاین شما را قبول کنند، برای از این که شما میگین تمام نصاب دولت افغانستان تعقیب میکنین، در اون صورت اونا هم باید مخالف نباشه و شهادت نامه شما، در این مورد کدام پلان دارین که کار کنین سرش؟
ما روی از این موضوع که گفتیم شهادت نامه ما یک شهادت نامه معیاری باشه روی کار هستیم. 100% ما این موضوع را مد نظر میگیریم که شهادت نامه ما در داخل افغانستان مورد تایید و قبول باشه و ما فعلا همون قسمت گفتیم فقط 3 هفته از آغاز کار ما، از آغاز فعالیت ما میشه و ما در ابتدای را قرار داریم و خاطر پیشنهاد یا ارائه یک سند معتبر طبیعتا ما روی رای طولانی را پیش رو داریم و نیازمند گفتگوها، بحثها و دیدارهای متوالی هست و ما فعلا در چند قدمی از این هستن که انشاءالله به زودی به نهایی برسن.
شما گفتین که اضافه تر از 4000 ویدیو به بخش دری و 4000 اضافه تر از 4000 هم به بخش پشتو ویدیو تهیه شده. این ویدیو را کی تهیه کردن؟ کسایی که را تهیه کردن خودشان استاد بودن، یعنی معلم مکتب بودن، یعنی در این ساحه تجربه داشتن؟ کی این را آماده ساختن؟
بله، تمام کسایی که در قسمت تهیه ویدیوها بر ما کمک کردن استادای بسیار با تجربه بودن و استادای بسیار نخبه، ما از اونا درخواست همکاری کردیم و ویدیوهایی هستن که نه تنها که استادا دروس پیشکش میکنن یا معرفی میکنن، بلکه ما در پشت صحنه دیگه کسایی را داشتیم از بخش تعلیم و تربیه که میتونستن امرای از اینا همگام اینا را کمک کنن. استادای ما کلن استادای با تجربه بودن و استادای بودن که قبلا تجربه تدریس در سیستم افغانستان داشتن و اینا ما را بسیار زیاده قسمت هم کاری کرد استادا.
شما چون در آغاز کار هستین، چرا یک استاندارد قبول نمی کنین که کسایی که از مکتب شما فارغ میشه در تمام پوانتونای جهان بتانن درس ادامه بتن؟ مثلا قسم معیارا رو تعیین بکنین که و استاندارد به طور مثال ممالک اروپایی باشه که بتانه کل دنیا او را قبول بکنه، سر از این چرا زیادتر فکر نمی کنین؟
بله دقیقا ما این موضوع را مد نظر گرفتیم، ولی ببینین آقای نظر، ما درس ما را پیشنهاد می کنیم به یک دختر افغانه که در حدود 12-13 سال سن داره و نه کتابخانه وسیع در افغانستان وجود داره و نه این دسترسی به کدام چیز دیگه داره و ما دقیقا این موضوعات مد نظر می گیریم. شرایط افغانستان، سویه دختر افغان، سویه شاگرد افغانستان هم در نظر میگیریم و کوشش میکنیم درسایی را پیشنهاد کنیم، موارد را پیشنهاد کنیم در قدم اول که این شاگرد دل زده نسازن. فعلا فکر کنین ما امروزه امران شاگردایی که بر ما مسج میکنن پیام میتن، ما در تماس هستم و شاگردای ما بسیار زیاد مشکل در قسمت یک ایجاد یک ایمیل آدرس دارن. حتی وقتی به صفحه ایران بدری نوشت که در اینجا راهنما ثبت نام هست یا فرم ثبت نام هست، اینا مشکل دارن. ما روزانه میخوایم برای از اینا ویدیو جور کنیم، عکس جور کنیم، نشون بدیم چطوری اینا میتونن از یک پلتفرم یا صنف آنلاین استفاده کنن. دقیقا ما در ابتدای راه هستیم، ما از یک کار بسیار ساده شروع کردیم، یک پلتفرم ساده ترین مرحله یک پلتفرم مد نظر گرفتیم تا ای که بتانیم شاگردهایی که مثلا با این میتود تدریس آشنا نیستن آشنا شدن و ما در صدد از این هستیم که آیسته آیسته گام به گام پیش بریم. ما نمیتونیم بریم با یک پلتفرمی که هزاران مشکل دارن، به شاگردی که هنوز یک بار تلفن از دستش نگرفته، به شاگردی که حتی یک لپتاپ هنوز نداره، نمیتونیم یک قسم یک چیزی را پیشنهاد کنیم. ما طبیعتاً یک اکادمی بیگم پیشرفت سریع بسیار سریع خواهد داشت. این چیزی نیست که ما امروز ایرا استارت کردیم، ایرا شروع کردیم و دمی که ختم شدن، نه خیر، این فقط شروعی کار است. فکر کنن صنف اول مکتب، در صنف اول مکتب یک شاگرد قرار داره، از لحاظ منظورم وقت صنف اول میگم یا مرحله اول آموزش در سیستم آنلاین است. ما بدن راهکارهای دیگه داریم، ما فعالیت‌های پدگوژیکی دیگه را پیشنهاد میکنم که گیره تکمیل تر و کامل تر بزنم، ولی فعلا فقط هدف ما این است که شاگردهای بسیار زیاد را جذب کنیم و برشان بگویم ما چنین مکتب رایگان را پیشنهاد کردیم، برش ما دروس رایگان را از این استفاده کنیم و همگام با پیشرفت شاگرد در دروس آنلاین ما طبیعتاً پلتفرم خود را وسعت میتیم و پیشرفت میتیم. این چیزی نیست که مثلا بگویم که معیار با سیستم افغانستان معیاری هست و با سیستم جهانی. طبیعتا وقتی یک پلتفرم در مورد درس آنلاین اگر میزنیم، قبلا این با سیستم دیگه دنیا، با استانداردهای دیگه دنیا مد نظر گرفته شده و این خودش متفاوتتر از استاندارد یا سیستم پدگوژیکی سیستم تعلیمی افغانستان است و این چیزی نیست که خارج از استاندارد بین المللی باشه و یا ای که ما سیستم افغانستان هم هستیم. ما همزمان هر دویش هم مد نظر گرفتیم و همزمان با هر دو پیش میریم.
که وقتی که از معارف و وقتی که از اکادمی و از این قبیل مسائل و نصاب تعلیمی این چیزا صحبت میشه، در اون صورت چرا از ابتدا مسائل بسلا پخته و اساسی گذاشته نشه؟ به نظر شما اگر اینترنت ضعیف باشه دیگه چی چاره هست؟ روی از این شما گفتین کار میکنین، به بعضی از مؤسسات بین‌المللی مراجعه کردین که بر شما به طور مثال امکانات اینترنت ارزان بر افغانستان یا بدون پول برتان بسلا همکاری بکنن. اینتر مسائل هم تعقیب میکنین گروپ شما یا نه؟
بله دقیقاً. ولی پیش از اینکه به این سوالتان جواب بدم، ما برمیگردم به سوال هستم. ما وقتی گفتم که شاگردای ما مشکلات در قسمت اینترنت دارن، به این معنا نیست که ما بگویم که نخیر ما یک کورس سوادآموزی پیشنهاد کنیم. ما فقط گفتم که دخترای افغان، و بازم تایید میکنم و این چیزی نیست که ما بخوایم ازش انکار شویم که تمام خانواده ما نمیتونن بگیم تمام خانواده افغان به اینترنت فوق‌العاده دسترسی دارن، تمام دختر افغان، تمام رشته افغان، 12 ساله افغان تمام تکنولوژی را میفهمن. ما ایران نمیتونم بگم، ما در افغانستان زندگی کردیم، ما کسی نیستم که امروز خارج آمده باشم و در افغانستان با خبر نباشم. شما میتونید تایید کنید که یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن داره؟ خودش میتونن بگن نه خیر، یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن نداره، امروز تبلت نداره یا لپتاپ از خودش نداره. و این موضوع رو گفتم، ولی به هیچ معنا نیست که ما یک کورس سوادآموزی پیشنهاد میکنیم. ولی چرا ما اصلا 7 تا 12 درس ما را پیشنهاد میکنیم؟ به خاطر از اینکه شما هم قسمت شاهد هستین در افغانستان دخترها از سنف اول الی 6 دسترسی به آموزش دارن، و ما خواستیم از جای شروع کنیم، از نقطه شروع کنیم که اون چه دیگه اونا ختم شده برشان، دسترسی به درس ختم شده. ما از اون نقطه میخواییم اینا رو تشویق به ادامه تحصیل کنیم، ولی هدف ما این هست دخترایی که از سنف 6 به بعد دیگه دسترسی به تعلیم و تربیه، به آموزش، به مکتب ندارن، به درس معیاری، به تدریس معیاری، به این کس که اکادمی بیگم پیش میشه و قدم خود پیش میکنه و میگن نه دخترم، ما از این بعد هم راه برای ادامه تحصیل داریم و راه داریم که پیش ببریم و اینجا نقطه ختم ما نیست. ما چیزی که میخواستم این بوده.
تارگت شما کسایی هست که از طریق اینترنت بتانن مکتب خود دوام بتن، نه کسایی هستن که اینترنت داشته باشن، تلفن داشته باشن. بر از نخ شما خطاب میکنین، شما به کسایی میخواین درس بتین که اینا امکانات رفتن به مکتب ندارن، در خانه شدن و میخواین که یک کار بکنن. یعنی در قدم اول کسایی که اینترنت دارن و این کارا رو میتونن مخاطب شماست.
موضوع بسیار خوب اشاره کردین آقای نظر. ما برسان به طور کلی هدف ما را بگیم. هدف ما این هست که بیشترین دختر افغان، حالا بیایم این موضوع را فراموش کنیم که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن یا شهرهای کوچک، بتونن از نعمت علم و تعلیم بهره مند شوند. این هدف کلی ما هست، و حالا به خاطر این هدف ما یک سلسله مراحل باید مد نظر بگیریم. مثل یک زینه هست که ما باید مرحله به مرحله به او بالا شویم و بتانیم شاگردای بیشتر را جذب کنیم، دخترای بیشتر را جذب کنیم با هر شیوه زندگی که دارن، در هر صفحه که هستن. هدف ما تنها فعلا دخترایی که مثلا خودشان دسترسی به اینترنت دارن نیست. درست است که در قدم اول ما موضوعی را پیشنهاد کردیم که نیازمند اینترنت است، ولی پلان بعدی ما این هست که ما بتانیم یک فعلا روی یک اپلیکیشن ما کار میکنیم که ایران از انتقادات و پیشنهادات که روزمره ما خودم با همکارای ما به تماس، همراه شاگردای افغان به تماس هستم، از اینجا دریافت کنیم که ما باید یک اپلیکیشن آفلاین را پیشنهاد کنیم، یک سیستم آفلاین کار میکنیم که تنها یک دختر که دسترسی به اینترنت داره نی، بلکه یک دختر که دسترسی به اینترنت نداره و شاید خانوادهش، بیادرش، خواهرش یا پدرش داشته باشه، بتونه از سیستم یا دروسی که ما به طور آفلاین پیشنهاد میکنیم مستفید شوه. مثلا امروزه تنها شاگردان نیستن که به ما تماس میشن که بله من دسترسی به اینترنت یا تلفن دارم و از درس شما میخوایم استفاده شم. ما چند کاتگوری تماس داریم، خود شاگردا که مستقیم تماس میگیرن، والدین هستن و استادا هستن. حالا درخواست والدین چی هست؟ مثلا پدر بر ما رو، پدرها یا مادرها به تماس میشن که من یک تلفن دارم، سه دختر دارم و چطوری بتونم از سه دخترم از شما مستفید شوم از درسایی که شما ارائه میکنید؟ ما برشان راهکارها را نشان میدیم که باید اول در قدم اول برسی دخترش یک ایمیل آدرس ایجاد کنه، یا مثلا مادر بر ما بتماس شده که من فقط یک تلفن دارم و چندین اولاد دارم و چطور میتونم که تمام اولادای من از این مستفید شدن. و برش میگیم یک تقسیم موقت منظم باید داشته باشیم و در قدم بعد ما استادا را داریم که بتماس میشن، میگن که من کمبود نیروم مواجه هستم، یا یک کورس دارم یا سنف دارم، یا مثلا استاد متخصص ندارم و آیا اجازه دارم که از ویدیوهای شما استفاده کنم. پس ما تنها تارگیت ما این نیست که دختر که مثلا خودش قبلا با تکنولوژی بلدیت داره، آشنایی داره، او استفاده کنه. و ما روزمره مثلا فکر کنم روزانه ما بین 150 تا 200 پیام ما جواب میدیم و همچنان ما روزانه در 200 شاگرد جدید داریم که ثبت نام میکنن به پلتفرم. و هیچ چیزی نیست که تمام اینا مثلا آشنایی قبلی با تکنولوژی داشته باشن. کسایی هست که تنها پدرشان میفهمن، حتی برادرها بر ما تماس گرفتن که من خواهرم هم میخواهیم ثبت نام کنم، یا خواهر بزرگتر تماس گرفتن. پس این نشان دهنده از این است که مثلا در خانواده تنها برادر بزرگتر، پدر یا خواهر بزرگتر دسترسی به تکنولوژی یا اینترنت داره و اینا میخواین کمک کنن خواهر کوچکترشان یا برادر کوچکترشان، که اینا از این موقعیت استفاده مفید را انجام بدن. پس ما چیزی که شما گفتین درست است که یک دختر 60 ساله در بعض خانواده ها، در تمام خانواده های افغانستان و تکنولوژی بلدیت داره، پدر مادر خود را کمک میکنه، ولی این در تمام خانواده ها، در تمام خانواده هایی که با تکنولوژی آشنا هستن این چیز صدق
نمی کنم. به هر حال فعلا شما نتیجه گرفتین، فعلا نتیجه چطور است؟ یعنی فعلا تعداد کسایی که به شما مراجعه کردن در مجموع چند نفر شاگرد استفاده کرده از دستای شما؟
فعلا تا همین لحظه که من امرا شما با صحبت هستم، ما در حدود 2700 و بیشتر از این رقم ثبت نام داریم و شاگردان هستم و پیام که روزمره ما به دست میاریم. تنها این نیست که مثلا چطوری ما ثبت نام کنیم، فلانم از اون از در کدام قسمت میتونم پیدا کنم، این چیزا نیست. ما بر علاوه از امی شاگردا، والدین، استادا در قدم اول از ما بسیار زیاد تشکری میکنن و بر ما تبریکی میگن بدون کدام ای که از کدام سوال خاصی داشته باشن، فقط میگن که ما بسیار خوشحال هستیم که قسم یک گام بزرگ را شما برداشتین، یا تبریکی میگن، یا مثلا بر ما موفقیت آرزو میکنن. و دقیقا ای پیام ها هست که ما را کمک میکنن و همچنان بازخورد یا فیدبک یا نمیخوام پیام هایی که در قسمت پیشنهادات هست که ما را کمک میکنن بیشتر پیشتر برین اون مسجا. یعنی ما کلن پیام هایی داشتیم که کلن مثبت بوده و پیام های ما روزانه دریافت میکنیم مثبت است. پیام هایی است که نشان میده که شاگردا چقدر علاقه مند هستن، یعنی که مثلا نشان میده ما کجا وظیفه خانگی خود روان کنیم یا چطور با استاد به تماس هستیم. کلن پیام هایی هستن که مثبت هستن و پیام هایی هستن که مورد تشویق میکنن که ما بیشتر و بیشتر روی از این موضوع فکر کنیم و پیشرفت داشته باشیم.
آیا در این سیستم تانتر کسا هم هست که مستقیما اگر خواسته باشن معلم صاحبا از طریق واتساپ یا از طریق میشه رویاروی برشان مشکلاتشان و سوالاتشان حل بکنن، درسایشان حل بکنن؟ مثلا در صنف 7 یک نفر ماتماتیک نمیفهمه، اما شما درس‌ها رو بهش تشریح کردین، در ویدیو تشریح کردین، اما بازم نمیفهمه. اینطور یک سیستم دارن که به دسات معین شما درس بگذارین، اونا داخل شون و برشان درس مستقیم مثل صنف واری را کنین.
بله، در آینده های نه چندان دور شما شاید پیشکش های جدید اکادمی بیگم خواد بودین و تمام شاگردها و تمام مردم افغانستان شاید از این موضوع خواد بودن. فعلا روی از این موضوع ما کار داریم که چطور، یعنی ساعت هایی را مشخص میکنیم که شاگرد بیاید در هر مضمون و در هر بخش بتونه با استاد مضمون مستقیم به تماس باشه و سوال های خود پیشنهاد کنه، که طبیعتا این موضوع همچنان نیازمند وقت است و نیازمند نیروی کاری و نیروی تکنیکی هست که ما در صدد انجامش هستیم. این موضوعی هست که در حدود چند هفته نه چندان دور در آینده نه چندان دور به دسترس شاگردها قرار میگیره و روی دیگر موضوعات که ما بتانیم همچنان با شاگرد مستقیم و تماس باشیم ما در حال کار هستیم. اکادمی بیگم چیز نیست که در این نقطه که ما با ویدیو ها درس ها پیشنهاد کردیم ختم شود مسیجا و بایی که با شاگردها تماس هستیم این بر ما انگیزه میده و آیدی های نومیده که ما چطوری میتونیم نیازمندی های یا چی هست توقعاتشان چی هست و ما چطور میتونیم و از کدام طریق و از کدام را به اینا پاسخ خوب باشیم. فعلا در مورد یک لایف چت که استاد مضمون با شاگرد به تماس باشه در حال کار هستیم و بعدا روی دیگه موضوعات هم در حال کار بررسی هست.
شما با مؤسسات بین‌المللی مثل یونیسف واری در رابطه هستین، تماس گرفتین یا کدام گروپ دارین که با مؤسسات بین‌المللی در مورد کارهای شما کار کنن و توجه از وارم جلب کنن؟
طبیعتاً کار که ما میکنیم کار نیست که چیزی نیست که ما به تمام جنبه های از این پاسخگو باشیم. طبیعتاً ما نیاز داریم که با مؤسسات بزرگتر که شما نام بردین هم صحبت باشیم و با اونا گپ بزنیم و درخواست کمک داشته.
بله بسیار زیاد تشکر محترم زهرا عاطفی مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان.
تشکر از شما، وقت خوش داشته باشید.